یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې خبری مجله کې چې زما اجمل تورمان په قربتوب تاسو وړاندې کیږي د تخنیک چاري رامین کاکړ سنبالوي په خبرونه کې ووري چې روسلوګ د انتظار په کابل کې د عامو خلکو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز پرانیل شو. په بهرنۍ موضوعات کې ووري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته تللی چې د 2015 کال اټومي تړون نه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو وروسته چینایی مشرانو سره وویني. نور موضوعات هم شته خو تر هر څه دمخه نوریاس نوری او د دې ساعت مهم خبرونه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل قلو اردو په کندهار، زابل او روزګان کې په عملیاتو کې دښمن ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. د اندونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې د یوه انتحاري بمي برید په شمول په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل قلو اردو په کندهار، زابل او روزګان کې په عملیاتو کې دښمن ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د دغې قلو اردو له خوا نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې 24، د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 15 او د روزګان په چورې ولسوالۍ کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او په درې واړو ولسوالیو کې یو شمېر نور وسلوال طالبان هم ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتو تلفاتو په اړه د ویل شوي او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. د غزنی دیوالي ویان محمد عارف نوري د دغو بریدونو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې په خواجم عمري او د یک ولسوالیو د وسلوالو طالبانو لخوا د تېرې شپې په بریدونو او نښتو کې 15 سیمه ییز پولیس ووژل شول او د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا وتمول شول. د نوري په وینا وسلوالو طالبانو دغه راز په همدې شپه د اندړو او جغتو پر ولسوالیو هم حملې وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات نه دي رسېدلي.
Я сказал, что прометит посуда на бритву, так потребу, что я буду пухать там больше людей, сказал, там морги на их, но каждый день, который это будет, пласки нашла.
وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزنی په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکپټر په هلمند کې له بیړنۍ ناستې وروسته ویجاړه شوی خو سپرلی ورڅخه روغه وتلې ده. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغان هوایي ځواک دغه هلیکپټر نن سهار وختي د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په یخچال کلي کې د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبور شو. د دفاع وزارت ویلي چې هلیکپټر د هوایي بمبارۍ په وسیله ویجاړه او عمله په مسؤون ډول د شوراب اډې ته یوړل شوه. د نفوسو د ثبت ادارې په کابل ښار کې د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیست. دغه مرکز پرون په کارت 4 سیمه کې پرانیستل شو. د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر شاوخوا دوه اونۍ مخکې په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې پیل شو او ولسمشر لومړۍ مېرمنې د ولسمشر مرستیال او یو شمېر نورو چارواکو الکترونیکي تذکرې واخیستې خو عام ولس لا هم دغو تذکرو ته انتظار باسي. د نفوسو د ثبت ادارې ویندوی روح الله احمد زی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په کارت 4 سیمه کې دغه مرکز پرانیست. له هغې وروسته به په مرکز د افغانستان په د الکترونیکي تذکرو مرکزونه د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي. احمد زی هم درز وویل ټولو افغانانو ته به له 3 تر 5 کلونو په منځ کې الکترونیکي تذکرې ورکړل شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل جواد ظریف به د ایران د اټومي مسلې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره د نظر تبادله وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی وویل چې ظریف به د روان سفر په دوام کې موسکو او بروکسل ته هم لاړ شي. د انډونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې د یو انتحاري بمی برید په شمول په دریو چاودنو کې لکتر لګنه هته نه وژل شوی او څلوېښ نور ژوبل دي. د ختیځې جاوا د پولیسو ویندوی فرانس بارون منګیلا نن د انډونیزیا ټي وي ون تلویزیوني شبکې ته وویل چې په دې چاودنو کې مرګ ژوبلې پېښې شوي. د همداراز وویل چې د قربانیانو د هویت د معلومولو کار پیل شوی دی. لکتر لګه یوه هم و به خیلی لکتر لگه یو حمله کون که هغه محال وجل شو چه پا سنتا ماریا کلیسا که بم چاو دیده. تر او سپوری که میدلی دیده و حملو مسئولیت و غاره نده اخیسته. او د ایروویژن د 2013 کال د سندرو مسابقه اسرائیل وګټله. د دې کلنۍ مسابقې چې په نړۍ کې په لسګونو میلیونه لیدونکي لري دوهم مقام قبرس او دریم اتریش خپل کړل. د ټلیفون او انټرنیټ لارې د رایو پر اساس تیر ماښام اسرائیلي سندرغاړی نیتا بارزیلای لومړۍ جایزه وګټله. سکال دا مسابقه د تیر کال د لومړۍ جایزې د ګټونکي هیواد پرتګال په پلازمینه کې وشوه. اسرائیل به راتلونکي کال د دې مسابقې کوربه وي. د ایروویژن مسابقې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له 1945 میلادي کال رئیس د اروپا د یووالي په هدف کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورسته لوګ د انتظار په کابل کې د مخالکو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز پرانیستل شو.
پرون موږ د پارتي چارپ سیمه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش یو مرکز پرانیسته. دا مرکز به د خلکو لپاره مشخصا دروازه به پرانیستي وي.
په نورستان کې به خلکو ته د ورقي تذکرو د ویش حال درکړو. د افغانستان د سولې شورا درنشاد رئیس اکرم خپلواک سره د جاکارتا غونډې په اړه مرکه هم شته. په بهرنۍ موضوعات کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته تللی چې د 2015 کال له اتومي تړون نه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. که وخت و نور مطالب به هم درته وړاندې کړو. او په دوهمه نیمایي کې د حدیث پردیس په قربتوب نور بسته ونی زخ پرونه. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزی اداره په کارتي چار سیمه کې د بخنۍ تذکرو د ویشت یو مرکز له پرانیستل وروسته په پلان کې لري چې په هرو شلو ورځو کې یو بل مرکز اضافه کړي. د دغې ادارې ویاند روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د 5 مرکزونو له فعالېدو وروسته دا پروسه د ولایتونو مرکزونو او له هغې وروسته ولسوالیو ته غځیږي. کارپوهان بیا د دغه بهیر د غړندیتوب وختنه کوي. وایي هڅه باید وشي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې یو زیات شمیر خلک برېښنایي تذکرې ولري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور جوړ کړی.
له نږدې درې میاشتې انتظار او په آر کې له انحصار وروسته د عامو خلکو پر مخ هم د برېښنایي تذکرو د ویش لومړنی مرکز د کابل په کارته چار سیمه کې پرانستل شو. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش چارې د لوړ پوړو چارواکو لخوا په رسمي ډول پیل شوي او اوس دوی مسؤلیت لري چې دغه بهیر تر خلکو هم ورسوي. د دغې ادارې ویان روح الله احمد زید یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلان دا دی چې په کابل کې د 5 مرکزونو تر پرانست لوروستا د برېښنایي تذکرو ویش د ولایتونو په مرکزونو او بیا په ولسوالیو کې هم پیل شي.
نو په دې اساس باندې موږ خپل کار په احتیاط سره مخکیزو. شپږ میاشتې مشخص به موږ په همدغه 5 مراکز خپل کار ته دوام ورکو او یوازې په کابل کې. وروسته له شپږ میاشتو به موږ خپل کار غځوو د لوی ولایتونو مراکز ته. په درېیم قدم کې مطابقي ولایتونو مراکز او په ترام قدم کې د ټول ولایتونو ولسوالیګان موږ تر پوښښ لاندې نشو.
د وی دا پروسه ل دریو نه تر پنځو کلو پورې وخت نیسي او تر دې د مې د خلکو لخوا ښه هرکلی شوی دی. د برېښنې تذکیرو لپاره د نوم لیکنې او د معلوماتو د ثبت بهیر د لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا د فبروري میاشتې په 14 نیټه په آر کې پیل شوی وو. که څه هم د دغو تذکیرو ویش د ځینو اختلافونو له کبله وځنډېد، خو د روانې مې میاشتې په درېمه نیټه ولسمشر غني او نورو لوړ پوړو چارواکو چې په خوا یې نوم لیکنه کړې وه د خپلو تذکرو په اخیستلو دا بهیر رسمن پیل کړ. که څه هم اجرایه رئیس په همدې ورځ د برېښنې تذکرو له ویش سره مخالفت څرګند کړ، خو د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي دغه بهیر خپل ټول قانوني پړاوونه بشپړ کړي او د چا غیر قانوني غوښتنې دا بهیر نشي درولی. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپو الهام بابر د برېښنې تذکرو د ویش روان بهیر خورا پڅ ګڼي.
دلته باید دوی په کیفیت باندې فکر وکړي، نه کمیت باندې. تر شپږو میاشتو وروسته بیا دوی کولی شي چې ډېر مراکز خلاص کړي، چون کابل نفوس هم دی دل، او تر څنګ یې بیا وروسته ولسمشریز انتخابات موږ په مخ کې لرو. نو باید دوی دغه پروسه یعنی بتي حالت لري اوس، اما نظر هغه دلایلو ته چې ما تاسو ته وویل، بعد دې نه دوی کولی شي چې مراکز خپل ډېر کړي، ټیمونه نوي تربیه کړي، تر څو ټول افغانان د دغې
خو ښاغلی بابر وړاندیز کوي چې سرعت باید د برېښنې تذکرو د ویش د پروسې کیفیت اغېزمن نه کړي او دا تذکرې په منظم ډول د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړل شي.
په ملي شورا کې د کابل د خلکو یو شمیر استازي د کابل د امنیت او عامه وساین لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر مهم ګام ګڼي. د مشرانو جرګې د عامه وساین د کمیسیون رئیس نثار احمد عارف ازادي راډیو ته وویل د دغه پروسې پر وړاندې د نظر اختلافونه باید سترو ملي ګټو ته په پام یوي خوشي او خلک د نوي اثر سره سم ژوند ته پریښودل شي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر اهمیت او شتس څونزو د خاغلی آرس سره مرکه کړي او په سر کې پختلی چې دا بهیر څنګه کامیابیدلی شي.
زه د ما په ان باندې دغه پروسه د افغانستان د سیاسيونو په لاس کې دي. که د افغانستان سیاسيونو او رهبرانو په دې باندې لیک تعامل وکړي او لږ د حوصله او صبر نه ځان نه کار واخلي، دغه پروسه په افغانستان کې کامیابیږي. تر څو نه پورې چې مونږ حوصله ونکړو او د ځان نه کار ورنخلو، دغه پروسه ورځ تر ورځ پورې په ناکامۍ باندې اخته کیږي. یو ورځ مونږ یو مسله باندې چات کوو، بل ورځ بل مسله وړاندې کوو، بل مسله بل نظر وړاندې کوو.
تاسو ویل چې د نوي عصر مطابق باید ژوند وکړو او دغه لپاره مهمه ده چې دغه پروسې دغه تذکرو ویش عملاً پیل شي او تر خلکو ورسیږي. خو په افغانستان کې د دغه بهیر په وړاندې باندې ځینې اختلافونه او خنډونه هم شته چې دا پروسې څو ځله ځنډولي، بلکې څو کلونه لا ځنډېدلې وه. اوس دا پروسه پیل شوې ده، دغو اختلافونو ته په کتو ساس په نظر څومره بریالۍ ده چې دا به خلکو ته ورسیږي او دغه ټولو تذکرو چې تاسو یادونه وکړه چې متعدد دي او د بیلابیلو حکومتونو دي، دا غي مخنیوي کولای شي.
تاسو چې موږ رهبران سره یو موټی ونیستي او سره یو فکر پیدا ونیستي او د افغانستان لپاره فکر وکړي، ګوري قانون چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې چې قانون پاس کیږي د هر کشور د شورا نه خوانه، قانون د راتلونکي لپاره دی، قانون د اوس لپاره د حال لپاره نه دی، قانون د راتلونکي لپاره دی. اما موږ د قانون چې په افغانستان کې جوړو، ځان لپاره جوړو، حال لپاره جوړو، تر حال کې چې باید موږ د قانون په دې باندې ځان پوه کړو چې قانون د بل نسل لپاره دی، بل قانون لپاره دی.
هر څه تاسو په ملي شورا کې د کابل د خلکو استازي او د عامه حسین په کمیسیون کې کار کوي، تبن چې ګټي عامو خلکو ته رسیږي، دغه موضوع اته چې تاسو ورته اشاره وکړه، په ټوله کې دا پروسه هم لومړی له کابل پیل شوی او پنځه مرکزونه چې جوړیږي هغه هم لومړی په کابل کې وي، د دغه ټولو موضوعاتو ستونزو ته په کتو ستاسو په نظر دا بسنه کوي د کابل د خلکو لپاره، او یا د کابل خلک له دغه پروسې ستاسو په نظر څنګه هرکلی باید وکړي؟
د ما په خیال باندې تر څو چې په خلکو باندې ذهنیت روښانه ونشي او خلکو ته دا ذهنیت باید ورکول شي، تذکره د افغانستان د خلکو د هویت پالي، باید دا ذهنیت خلکو سره شریک شي او د خلکو باید هغه ذهنیتونه چې د منفي ذهنیتونه چې خلکو په مکتب باندې اچول شوی دي هغه باید خلاص شي.
د مشرانو جرګې د عامه وساینې د کمیسیون رئیس نثار احمد آرس او چې د خلکو د امنیت او عامه وساینې لپاره د بریښنایي تذکرو د ویش په ارزښت له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر من دوستانو اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزي احمد زئی چمتو کړی دي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې سکل د هیواد په کچه په 10000 هکتار ځمکه کې نوي باغونه جوړ کړي. دغه وزارت وینا اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې دغه باغونه د باغداری د ملي پالیسۍ لمخې جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې په دې سره به د افغانستان د میوې په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوندي معلوماتو لمخې تیر کال افغانستان د 800 میلیون ډالر په ارزښت بهر ته صادرات لرل چې 50% کرنیز توکي وو. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال د افغانستان په 202,000 هکتار ځمکه باندې باغونه موجود دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چمتووالی روان دی چې د حیرتان بندر د ریل پټلۍ له لارې د واګونونو په واسطه بهر ته صادرات پیل شي. شیر احمد سپایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې مخکې یوازې له دغې لارې افغانستان ته واردات کېدل، خو اوس دغه ستونزه حل شوې ده. نوموړی وایي چې په حیرتان بندر کې د دغو واګونونو په واسطه د افغان سوداګرو د تولیدي توکو د صادرولو لپاره بشپړ چمتووالی موجود دی. ښاغلی سپایزاده وایي چې له دې وروسته به د حیرتان بندر د ریل پټلۍ له لارې جنوبي هیوادونو روسي او چین ته د تازه وچې میوې، غالیو او د مرمرو ډبرو انتقالات وشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,000 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریځې یو تر نیمه نۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 50 او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 595 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له مرزی احمد زینب په مننه. اوس هم یوه بهرنۍ موضوع، د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته تللی چې د 2015 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر تیره سه شنبه له دغه تړون نه د امریکا د وتلو اعلان وکړ، خو دغه تړون نورو برخوالو له واشنگټن غوښتي چې له دغه تړون نه دې نه وسی. سالی محمد سالی دغه موضوع تعقیب کړی ده. سالی صاحب، ښه راغلاست. او که درته وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به له چینایي لوري سره پر کومو مسایلو بحث وکړي؟
ډیره مننه تورمن صاحب. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د ایران اټومي مسالې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره خپل نظر تبادله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې ظریف به د روان سفر په دوام کې مسکو او بلجیم ته هم ولاړ سي. چین، روسیه، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په 2015 میلادي کال کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له ایران سره دغه تړون لاسلیک کړی چې له مخې له ایرانه د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د ایران دولتي ټلویزیون راپور کړی چې شغلی ظریف به د چین تر سفر وروسته روسیې ته هم ولاړ سي. بیا به بروکسل ته ځي چې د اټومي تړون د برخلیک په اړه د جرمني، بریتانیا او د غرض فرانسې له رهبرانو سره وګوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې وروستیو کې ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف څخه یې غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو چین او روسیې سره په راتلونکو اونیو کې د دې مسالې په اړه مذاکرې وکړي. ایران له اروپایي ټولنې په ځانګړي ډول جرمني، فرانسې او بریتانیا څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته خپل دریځ اعلان کړي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې د ایران ګټې څنګه پر ځای او تضمینېدلی شي. تورمن صاحب،
بله اصل سپ د امریکا ولس مشر لدغه تړون د وټلو علت څه په ګوته کړی دی چې ولې د تړون امریکا وزي؟
بله د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ چې له اوږدې مودې راهیسې پر دغه اټومي تړون انتقاد کوه، حتی د خپل کمپاین پر مهال هم هغه ویلي چې تهران د بالستیک توغندیو په ازمایلو او په سیمه کې د افراطي وسلو په ماتړ سره دغه تړون له موادو یا روح څخه سرغړونه کوله چې د اړ کړ د تیرې سې شمې پر ورځ دغه تړون څخه ووزي. دې مسلې په منځني ختیځ کې د شخړې خطر، د غرض د اروپایي متحدانو غوسه، او په نړۍ کې د تیلو د بایو د لوړېدو له کبله غیر یقیني حالات زیات کړی دی. خو نور هیوادونو چې دغه تړون یې لاسلیک کړی له واشنگټن څخه غوښتنه کړې چې له موافقې څخه دې نه وزي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ وویل چین د ایران د اټومي مسلې په تړاو سخت اندېښمن دی او د ایران په ګډون له ټولو ښکېلو لوریو سره د ارتباطاتو دوام ته لیواله دی. ایران ادعا کوي چې اټومي پروګرام یې ملکي اهداف لري او په سیمه کې د افراطي وسلوالو د ملاتړ ادعاوې هم په وار وار رد کړي دي. جرمني او فرانسه چې له ایران سره د پام وړ تجارتي اړیکې لري ژمنه کړې ده چې د اټومي تړون برخه به پاتې وي.
بله ډیره ډیره مننه سالی صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال سالی محمد سالی و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته تللی چې د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني په دې اړه معلومات راکول. بیرته کورنۍ موضوعات ته راګرځو. د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو قومي مشران وایي ګڼو خلکو او په ځانګړي ډول ښځو تذکری نه دي اخیستي، او که د تذکرو د ویش مامورین غواړي چې دغو سیمو ته ولاړ شي نو قومونه به یې امنیت ونیسي. په دې اړه نور حال نورستان زموږ د همکار روحلا انوري په راپور کې.
د غربي نورستان د منډول، دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو د شنبې په ورځ په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې حکومت ته د تذکرو د ویش مامورین لری پرتو سیمو ته ولیږي چې ټولو خلکو ته پیژندپاڼي ورسیږي او د مامورینو ساتنه به د قومونو په غاړه وي. قومي مشران وایي
عبدالغفار د ټولو قومونو دا فیصله وکړه چې دلته به تاسو ته نفوس خریه ته بلیږي، خلک به خپل امنیت نیسي او دغه ټول شیونه به یعنی تختیږي چې امنیت دغه وشي تذکرې به اخلي.
د تذکرې توضیح دپاره ټول قوم حاضر ده، خو بعضې زنانه چې دلته نه راځي بعضې جغرافیایي موقعیتونه فرق لري. ولسوالۍ داسې یو موقعیت کې ده، درجات دي، درجات تر څو چې دلته راځي زنانه او دا شیان مشکلات دي. فیصله په همدې وشو چې د تذکرې توضیع مسؤلین باید په اطراف ته لاړ شي او کامرې دولت باید مایا کې اطراف ټول قوم دلته امنیت تضمین وکړي، کارمندان به راځي هلته
دوی وای. په تیرو ټاکنو کې په پوره اخلاص برخه اخستی او په راتلونکو انتخاباتو کې به هم ګډون کوي او وړو کسانو ته به رای ورکوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسونو د یادې پریکړې هرکلی کوي او له نورو قومونو هم غواړي چې د تذکرو د ویش او ټاکنو د پاره د نوملیکنې مامورینو ته د کار زمینه برابر کړي.
موږ د ولسونو د دغه اقدام ملاتړ کوو. ټولو ولسوالیو کې همدغسې د ولسونو حمایت نور هم هڅو او ضرورت لرو. په کومو ساحو کې چې د امنیتي ځواکونو او د ولسوالیو د ولسونو همغږي موجوده، به کوشش وکړو چې همغه ساحو کې د تذکرې د ویش مامورین او د ثبتنام مامورین هغه ساحو ته واستوو چې په هغه ساحو کې تذکرې هم ویشل شي او تذکرې ثبت هم شي.
د نورستان د دریو ولسوالیو قومي مشران په داسې حال کې د تذکرو د ویش د مامورینو د امنیت نیولو تضمین کوي چې اوس هم د هیواد په اکثرو سیمو کې د نوملیکنې او د تذکرو د ورکړې کارکوونکي د ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي، چې تر دې دمه په یو شمیر ولایتونو کې د یادو پروسو مامورینو باندې بریدونه شوي چې پکې د مامورینو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه د افغان سولې پر بهیر مثبت اغیز لرلی شي. په همدې اړه مې سات مخکې د سولې د عالی شورا د دارالانشا له رئیس اکرم خپلواک سره مرکه وکړه چې نوموړي په سر کې د اندونیزیا د ناستې د موثریت په اړه راته وویل.
د انډونیزیا د هیواد په دعوت باندې او د یوې په غوښتنه باندې درې اړخیز د علماو کانفرنس دایر شو چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د علماو هڅې وې. الحمدلله علما د درو هیوادونو د افغانستان د سولې او ثبات برنامې څخه په ډیر قوت باندې حمایت وکړه او سولې د قرآني آیاتو او حدیثو په رڼا کې د الهي امر وباله او د دې لپاره د هیڅ نور عذر درلودلو جواز ونه ګڼل او ویل چې باید په هر قیمت باندې چې وي د سولې بهیر مخ ته لاړ شي او خوشبختانه د افغانستان د حکومت او جلالت ماب جمهور رئیس درستنی د سولې د برنامې د اعلان څخه خپل حمایت وکړه. د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ د دوو هیوادو د علماو ترمنځ د همکارۍ د دې ترڅنګ د افراطیت او ترهګرۍ د انتحاري حملو د ملکی وژنو په هر ځای کې د خشونت د غندلو دا ټول هغه مسایل چې په دې کانفرنس کې پر بحث وس او په مشترکو ټولو علماو د دین ملاتړ او تایید وکړه.
ډاکټر صاحب په خوا تر دې هم غنې غونډې جوړې شوې دي په دې اړه باندې د افغانستان د سولې په اړه د بیلابیلو هیوادونو په همکارۍ باندې د دې توپیر د غې سره څو تاسو چې کوم خاص توپیر
په قلاده توفیر لري دا د علماو غونډه د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره د درې جانبه د لومړنۍ غونډه چې د پاکستان ډیر وتلي علما په دې کې برخه واخیستله. لومړنۍ غونډه چې هم د پاکستان د هغه اتلسو علماو په پټواګانو باندې بحث او تایید شولې او هم د افغانستان د علماو ټول اعلامي د تایید وړ وګرځیدلې او د نور عالم اسلام
مخالفین مثلا تر اوسه پر ټول غوښتنو ته رد جواب ویلې. فکر کوي چې
هغه قضاوت د افغانستان ولسو خلک او دا کوي او مخالفین چې د کومې برنامې تر نامه لاندې بیا جنګیږي هغه بیا روسه واضح سي کله چې هر شی د دین لپاره د مذهب لپاره د اسلامي اصول لپاره عملی نوي او غیر اسلامي کړنې د اسلام تر نامه لاندې خلک روا بولي په غبر روسه قضاوت کیږي. د لومړنی قدم او په دې اړوند باندې ځین نور مهم قدمونه مخسل کیږي چې موږ څنګه ورسیږو په افغانستان کې یو دایمي سولې ثبات ته ورسیږو.
نو روسي په خپل جناب ډاکټر صاحب غدا چې آیا د هنوزنو ته په پام سره آیا مخالفینو کې هم د سي څرګند دي پیدا شوه د چدوی لیوالتیا خود دی د سولې د خبرو سره د ځای کې دوه سره
من مطلقا مطمئن یو اطمینان لرو خوشبيني مو زیاته ده او مغواړو چې لټولو اغلا حل زلو چې لازم یې لوی غلارو نه د سولې لپاره کار واخلو یو څه اندازه زیات امکانات تر سترګو کیږي مګر دا بل وخت مخته چې بحث به وکړو ان شاء الله مطمئن چې هدف تر رسیدو.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د سولې د اعلی شورا د دارالانشار رئیس اکرم خپلواکو چې د جاکارتا د غونډې په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې خغلی خپلواکو ویل چې هیلې شتري د دې لپاره چې وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خو کابل چا پرسپانو نن بیا د یو شمیر امریکایي چارواکو په اوله لیکري چې دوی به پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. دغه پرسپانې هم ما کتلی چې اوس په پلنډي سره تاسو واوري. کابل چا پرسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ پر طالبانو د امریکا د فشارونو د راوړلو په تړاو د امریکایي پوځیان لقوله لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن ویلي طالبان ته جګړې لارې بریالي کېدای نشي او باید د سولې په تړاو د افغان حکومت له وروستي وړاندیز ګټه واخلي. په مطلب کې راغلی بولټن په امریکا کې خبريالان ته ویلي چې دوی به پر طالبانو فشارونه دومره زیات کړي چې بیا پر افغانستان د ولکې ټینګولو جوګه نشي او نه هم د دې وړتیا عمومي چې پر امریکا بریدونه تنظیم کړي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې باید د افغان ځواکونو وړتیاوي نور هم لوړ شي او دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې د قومندان جنرال جوزف وټل په حواله لیکلي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو سره سره دغه ډله له پوځي لارې د افغانستان په جګړه کې نشي بریالی کېدی. ورځپاڼه لیکي نوموړي تیر ورځ د تاجکستان په پلازمینه کې دغه خبرې کړې او زیاته کړې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو پوځي، ډیپلوماتیک او ټولنیز فشارونه زیات کړي ترڅو دغه ډله د سولې لپاره خبرو ته کینی. په مطلب کې د نوموړي په حواله هم راغلي چې له طالبانو یې غوښتي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس سرګندونې راخستی چې ویلي طالبان پوهیږي چې د رایو له لارې نشي بریالي کېدی، نو ځکه یې بمونو او حملو ته زور ورکړی دی. په مطلب کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزیر دغه سرګندونې د کانګرس غړو ته په خطاب کې کړي دي او ویلي چې موږ د ډیرو داسو حملو مخه نیولې خو اوس دوی په نرمو هدفونو بریدونه کوي. د مطلب لیکوال لیکلي ماتیس دا هم ویلي چې هغه افغان ځواکونه چې امریکایي او ناټو ځواکونو روزلي په جګړه کې پر طالبانو لاس پرې دي. سات په افغانستان کې د غرمې دولستیمې بجې شوې. نوریاس نوري سټډیو ته راغلی دی د خبرونو سرټکی بلتا سره شریک کی تر غیرو سبا حدیث پردیس د نور بس ته اونې ځ خبرونه تاسو ته وړاندې کی لامل ته مننه کوم.
د افغانستان ملي اردو یو هلیکپټر په هلمند کې لبیړنې ناستې ورسته ویجاړه شوې خو سپرلې ورڅخه روغه وتلې. دا پېښه د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل اتل قلو اردو په کندهار زابل او روزګان کې په عملیاتو کې دښمن ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. د غزنی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپې د ولایت پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري دغو بریدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خواجه عمریه او د یکل سوالیو کې وسلوال طالبانو له خوارې تیر شپې په بریدونو او نښتو کې 15 سیمه ییز پولیسو وژل شول او د وسلوال طالبانو بریدونه په شاوه تمول شول. د نفوسو د ثبت ادارې چارواکي وایي چې په کابل کې د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکی تذکیرو د ویشت یو مرکز په پرانیستل کېدو سربیره به څلور نور مرکزونه هم په دې ښار کې پرانیستل شي او وروسته به دغه لړۍ ولایتونو او ولسوالیو ته وغځول شي. پرون په کابل ښار کې د لومړي ځل لپاره د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکی تذکیرو د ویش لومړنی مرکز په کارت چار سیمه کې پرانیستل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د انډونیزیا د سورایا بایا ښار په دریو کلیساو کې د یوه انتحاري بمي برید په شمول په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. د ایوروویژن د 2013 کال د سندرو مسابقه اسرائیل وګټه. د دې کلنۍ مسابقې چې په نړۍ کې په لسګونو میلیونه لیدونکي لري دوهم مقام قبرس او دریم اتریش خپل کړ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونې ځ خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو تر یوې بچې پوري دوام کوي. لکه څنګه چې پوهیږئ د نور بسته خبرونه هغه میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي او همداراز په همدې موضوع اړوند بحث ده. په نننۍ خبرونه کې مو د ولسي جرګې د بشري حقونو د کمیسون غړي مسعود کروخي ته بلنه ورکړي چې تر څو شیبو بر سره یو ځای شي او له دوی سره به د افغانستان کې د ښځو پر وړاندې عمده ستونزې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې لري او حل لارې څه دي په همدې مسله ورسره خبرې کوو. او تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسی او د خپلو سیمو په اړه راته ووایست چې هلته کله چې ستاسو په سیمو کې میرمنې له ستونزو سره مخامخ کیږي عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه څنګه ده، کمه ده، زیاته ده، او یا دا چې که مراجعه کوي څومره په وخت ورته رسیدنه کیږي. په همدې رابطه باندې خپل نظر را سره شریکولی شئ. که پوښتنې هم لرئ نو مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0909 نوی شل پینزه دیر سلویخ سفر و سوا حتی سو دو ویش و سوا و پینزه پانزوست تلیفون شمیره تکرارم سفر و سوا نه نوی شل پینزه دیر سلویخ سفر و سوا اته سو دو ویش و سوا و پینزه پانزوست پامدیش میرو را سرا کولشی هم داوست تماس ونیسی. در از قدرمون آوریدون که دونه پجیریان که سفر و سو نه ویش اته سو نه ویش سفر سفر شپکش میره فعالوی او هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي تر څو یې موږ غږ اړوند مراجعو ته ورسوو. فکر کوم یو اوریدونکی لرو، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه مو تماس نیولی؟ مخکې له دې چې خبرې وکړي ټلیفون آواز د راډیو آواز مو بند کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو آواز دی بند کا ورور چې آواز دی نکاس کی.
سعید مختاج منګل يم د لوګر ولایت نه.
منګل صاحب خبرونه ته خراغلی لوګر نه مهرباني. منګل صاحب
تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته بیا خوار او افغانانو زبردل او افغانانو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. منګل صاحب د لوګر کوم ولسوالۍ نه د تماس نیولای؟ مرکز نه د تماس نیولای که کوم ولسوالۍ نه؟
زه خو د محمد اغه ولس.
ښه منګل صاحب، کېدای شي چې د محمد اغه ولسوالۍ هلته چې کله مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي د دوی مشکل څنګه حل کیږي؟ عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي که نه کوي؟ په څه شکل باندې د دوی ستونزو سره رسیدنه کیږي؟ هلته د ارګانونو چار چلند څنګه ده؟ مهرباني.
والا ورور جان، حساب دا شاید چې د افغانستان حالات ډیر خراب دی. په دې حالاتو کې فکر وکړي چې د مېرمنو حالات سم دی خو نه دی سم. که په دې حالاتو کې د بوډاګانو حالات څوک وپوښتي د هغو نه دی سم حالات. افغانستان حالات خراب دی، خدای دې په ټول افغانستان مظلوم ملت نه ورخمیږي.
امین.
نور بزن نو د مېرمنو په برا کې تا ته څه ووایه. مېرمن د میاندې د ساتو یې کلینیک ته بیا یو وروره یو شای ورته راوړو، نو څه ستونزې داسې نه لري.
کله چې مشکلات سره مخ کیږي، مثلا کورنۍ مشکلات وي، ستاسو په دا ولسوالۍ کې دوی څنګه دا مشکلات بیا په څه شکل باندې حل کوي؟
میاندې چې ورونه لري یا کونډ یا یتیمان دي، هغه د خپلو ورونو مشکل حل کوي. چې څه مشکل وي هغه یې خپله حل کوي. که هغه ښځې چې کونډې دي یا یتیمان دي، هغه نو خامخا د سرکو غاړو ته راوځي یا به سوال کوي یا به یو د چا احتیاجي تېروي.
بلې منګل صاحب، کور ودان. منګل صاحب له لوګر نه تماس نیولی او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ نه. قدرمنو اوریدونکو، د اونۍ په جریان کې 0098 909 00 شپږ شمېره فعاله وي. کولی شئ د اونۍ په جریان کې امر سره تماس ونیسئ. اوریدونکي لرو، د ایبام را واخلو. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته خراغلی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني، لکم زینم تماس نیولې؟ فرا ولایت بکوا ولسوالۍ نه. مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. ښه، دوی سره مو تماس پرې شو. اوریدونکو چې کله تماس نیسئ، نو خپلې خبرې لږ سره په بیړه وکړئ چې نور اوریدونکي هم په لاین کې منتظر پاتې نه شي ډېر. بلې سلام، ستړي مشي، یو بل اوریدونکی دوی سره مو تماس پرې شو. کله چې تماس نیسئ، یو بهتره موقعیت هم انتخاب کړئ تر څو وکړی شو په سم شکل ستاسو آواز له ځان سره ولرو. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته خراغلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نورالله خان د غزنی ولایت ګرام ولسوالۍ تهران کابل کې اوسېږم.
نورالله خان، خبرونه ته خراغلی.
مننه، خیر یې.
مهرباني وکړه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه.
ما ختاس یادونه وکړه چې دا نور بس خبرونه ده د خدای په اړه کې د خدای په کوم تاسو تر خپل سره مخامخ کیږي. هغه عدلي او قضایي ارګانونو د ځان د سړي نه رسېږي دا څه نه وکړه.
او مشکل اصلا کله چې مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په ولایاتو کې په لورو پرتو سیمو کې د دوی ستونزې څنګه حل کیږي او ورګانونو ته چې مراجعه کوي عدلي او قضایي چار چلند ورسره څنګه کی په دې مسله باندې؟
و دې کله خو ډیر وخت پیړې کې هم دې له څنګه سره مخامخ کیږي د کورنۍ له خوا د خرګنې له خوا د خوا کې او د نړۍ له خوا د څه په کورنۍ کې دی ورو ډیر محدودیتونه دي په کده باندې وسم په لري پرتوسي مو کې ولسوالۍ کې زه خپل د خپل ولسوالۍ په نمائندګي نزانګ دروخلای دا چې التخو عدلی او قانون دي حکومت نشته طالبانو سيګي طالبانو په تصرف کې دا غو ولسوالۍ له ولسوالۍ یو کیلومتر ها او شاوخه ټول طالبان دي دا مشکلات سپینګر او د کومي مشرانو له خوا حل کیږي دا قضایا او عدلی ارګانونه نشته
او د مرمنو سونز څومره ډیر دي کم دي او bale
مرمنو سونز خو ډیر دي د حد په درېما نه ته باندې ما د ازادۍ راډیو کې څو پانی ته یو مسیج هم ولاغې یو کده د سرګنې د تاو تر خوای له عمله په درفه یو دی کورنۍ ولزان را ده ولې دا په بدن باندې چې کوم دی وهلو علامه دی هغه د دې د کورنۍ له خوا د خسر او د خوا کې و دي یوره له خوا په قتل د شهدا له لغه باندې را ده ولې نو ما مخکې په دې یم باندې ام دې تاسو په لوفان ته یو مسیج اندر ولې غي چې په دې باندې خبر جوړ کې ډیر دې دا ډیر پیږي چې مثال کدی و سره مخامخ
او دغه پیخه د قن په کوم ځای کې شوی و
دغه پیخه د غزنی ولایت د ګلام ولسوالۍ د رسنۍ څخه
bale ډیر مننه کوم نور الله خان چې تماس نیولای وو او د خپل د ولسوالۍ حال له موږ سره شریک قدر مون اوریدونکو د اونۍ په چیریان کې هم زمنګ شمیره فالوي او ک مېرمنې چیرته چې سن سره مخ کیږي تماس را سره ونیسینو دوی کولای شي چې bale اوریدونکو لرو دوی بار واخلو د اونۍ په چیریان کې هغه مېرمنې چې سن سره مخ دي نو
السلام
علیکم bale سلام ستړي مو شیخ پروان ته خراغله
په خیر شه ته کړای
مننه خیر وسې مهرباني وکې لکم زینه متماس نیولای
سکندر ولایت شولې کوټه وسې مېډیک نیولای
مهرباني خو رادیو आवाज دې بند کسه کا आवाज دې نکاس کی
وس څنګه
سو وس به تر شو مهرباني وکورور
نو ما ول موضوع می کوم موضوع ټاکلې ور بخښنه غواړم
ښه موضوع کړي شي د خپل سیمو الته چې مېرمنې سن سره څومره مخ دي او کله چې مخ کیږي د ستونزې څنګه حل کیږي عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره چار چلند مراجعه پم دې رابطه را سره خپل نظر شریک
نو
دا غره
ده تمول خو دا چې ستونزې نه دي خپل ټول سوالي کې کله پښته یې غو خپل ټول کورنۍ کې بس دا سپینځري یا معنا سپینځري چې دا غو حل کړي
bale ډیر مننه کوم ورور قندار نظم ګورور تماس نیولې وو کور ودان قدر منوریدونکو زمنګ د خبرونه ملمنه هم استودیو ته راورسیدله په ولسی جرګې کې د خلکو استادې مسوده کروخی او همدارس د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسون غړي ستړي مشه کرخي صاحب
خبرونه ته تشکر
کرخي صاحب مونږه څوریدونکو راوخستل او عمدتاً پم دی پدلی او قضایی بنسټونو کې د افغان مرمنو د ستونزو پر اړه باندې تاسو په ولسی جرګه کې یاست او په دغه مشخص کمیزون کې کار کوي مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ چې دغه مسله څومره جدي ده او کله چې به ورس خبرونه پجریان ک نور سوالونه مطرح
به نام خدا با عرض سلام و احترامات خدمت شنوندگان رادیو آزادی شما ببینید وقتی که بحث عدالت یا عدل میشه عدالت فضیلتی است که به موجب از او باید هر کس هر آنچه که حق از او است برای داده شه وقتی که این اصول در نظر گرفته شد و عدالت به معنای واقعی در جامعه تامین شد اوعده است که ما میتونیم جامعه داشته باشیم که دارای تمام فضیلت های انسانی و حقوقی برخوردار است اما با کمال تاسف جامعه ما سه دهه تقریبا کمتر از او پشت سر جنگ گذاشتونده و فعلا در جریان جنگ است یعنی جامعه پسا جنگ و در جریان جنگ است و به کمال تاسف حکومت هایم که شکل گرفت و ساختار نظام سیاسی ما بیرون از مرزهای افغانستان و بیرون از اراده مردم افغانستان و تا فعلا هم همین مردم افغانستان اکثریت اینا درگیره و همون کسایی هستن که به دستور خارجی و بیرون از مرزهای افغانستان شکل گرفته و تامین عدالت اجتماعی زمان امکان پذیر است که باید هر کس به تناسب لیاقت و شایستگی و اهلیت و توانمندی از او به او کار سپرده بشه، در صورتی که ساختار نظام دولتی
ما اگر ببخشین گپاش مرا، اگر سپرده نمیشه بالاخره مردم چی باید بکنه؟
و در حال من میخوام به همون برسم، وظایف مردم این است که نباید منتظر بنشینم که از بالا چه دستوراتی به اونا داده میشه. این مردم هستن با ساختارها و لایه‌های اجتماعی که دارن، ساختارهای اجتماعی که متشکل از نهادها و اتحادیه و شوراها و ساختارهای احزاب سیاسی، اینا باید متشکل و منسجم بشن، به یک قوت تبدیل بشن و به عنوان یک ابزار فشار، یعنی حکومت مداران را مجبور بسازم. وظیفه حکومت ها و دولت ها در مجموع تامین امنیت است و تامین عدالت اجتماعی است و رعایت حقوق بشری افراد یک جامعه است.
و زمانی که شما پیش هم اشاره کردین یک جامعه که با این نوع مشکلات متعدد روبرو است و شگفای خود داره، وقت شما گپ از منسجم شدن و یک دست شدن میگین، فکر نمی کنین در شرایط فعلی یک بحث زیاد عملی به نظر نمی رسه؟ و
چرا؟ شما ببینیم کشورهایی که امروز به جایگاهی رسیدم، اینا بعد از جنگ ها آموختم که چگونه راه خود پیدا کنم. شما بعد از جنگ اول جهانی جهان شما یک بررسی بکنیم، بعد از جنگ دوم جهانی شما جهان بررسی کنیم، به طور مثال همین ژاپن امروزی که یک قدرت است در دنیا چه وضعیتی داشته، هست و نیست خور از دست بداده. این مردم ها بودم، این مسئولیت شهروندی و انسانی و وطنی ما است. اگه ما دست رو دست هم بنشینیم و نظارگر باشیم که حکومت ها خو میبینیم، حکومت های تحمیلی هستن به ما. همین حکومت وحدت ملی امروز به اساس مشروعیت قانون اساسی و مردمی نیست، به اساس یک توافقی است که به حساب از کشورهای خارج به ما تحمیل شده. اگر ما منتظر بشینیم، مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی هستیم، اگر قرار باشه ما اراده خود بدیم به دست کشورهای خارجی، استخبارات منطقه با تمام قوت تلاش میکنه پارلمان داشته باشیم ما در آینده که بله بگوی دستورات خارجی هستن، انال مسئولیت شهروندی ما، مکلفیت و وجایب ما، سهیم بودن و مشارکت ما از ما میطلبه که ما باید به عنوان یک شهروند فعال و پویا بیاییم و در جامعه قد علم کنیم. اگر منتظر بنشینیم که دیگرها به ما دستور بدن، مطمئن باشیم که وضعیت ما از این هم خرابتر میشه و بدتر میشه و ما چیزی که به نام عدالت امروز گم شده ما از ما پیدا کرده نمیتونیم. امروز شما ببینیم مراجعی که برای ما عدالت تامین میکنم، مثلا اولی که استر محکمه هسته که با تمام محاکمی داره، لویسا رنولی هسته که حفاظت و حراست میکنه از حقوق مردم، وزارت عدلیه هسته که در بخشای حقوقی مردم تامین عدالت میکنه. متاسفانه این سه نهاد هستم که دستخوش حوادث جریانات سیاسی که به مردم تحمیل شده کمتر افراد به اساس،
ولیکن امی سه نهاد و در کل نهادهایی که عدالت تامین میکنن مردم هستن اونجا که می مسئولیت را به عهده گرفته و بالاخره، پس فکر نمی کنین که مشکل پس بر می گرده به یک شکل؟ شما از زعامت سیاسی گفتین، از حکومت های تحمیل شده گفتین، فکر نمی کنین که مشکل اصلی پس بر می گرده به مردم؟
من چرا نه؟ من کسی هستم که همیشه مردم های افراد یک جامعه مسئول می دانم، نه دولت ها، چون دولت ها عموماً پدیده ای نیستم که در هوا معلق باشم یا از آسمان فرستاده شدم. همیشه دولت ها برخواسته از عمق جامعه هستند، اما قدرت تکامل یافته یا همو قدرت جامعه سیاسی این است که دولت ها و حکومت ها فلتر میشن از عمق جامعه. شما ببینیم یگانه نهادی که میتونه نظارگر باشه یا نظارت کنه عمل حکومت پارلمان ها هستن در کل جان. اما متاسفانه در کشوری مثل ما که مردم ما، افراد جامعه ما هنوز به گونه رعیتی زندگی میکنم و اون مرحله کمالیافته شهروندی نرسیدم، یعنی رعیتی افراد و گروه های هستم که در رأس خود یا یک ملک و یک اربابی دارم یا یک دستور دهنده هستند که تابع دستورات اونها هستند. در انتخابات پارلمانی ما مردم به شکل توده‌ای و گروهی به رهبری یک ملک او به اونا دستور میده و گروه گروه میرم اونا رحی میدم و پارلمان ما مشکلات خود داره. نماینده برخواسته از فهم و دانایی و ادراک مردم نیستم. پارلمان ما فعلا پارلمان ما چی دوری 15 چی دوری 16 پارلمانی بوده که به نحو عوضی که بره نظارت کنه به نمایندگی از مردم اعمال و رفتار و کردار قوی مجریه به نحو تبانی کردن، با فساد با اونا هم دست شدن و نماینده های مردم هم به مردم جفا کردن، پولای مردم حیف و میل شده در مصارف، نتونسته پارلمان نظارت آنچنانی کنه، از قوه های مثلا از مراجع عدلی نتونسته نظارت آنچنانی بکنه که چرا ارائه خدمات عدلی و قضایی عادلانه، منصفانه و برابرانه نیسته. اینجا هسته که حال اینقدر فاصله های عمیقی بین مردم و دولت ها به وجود آمده، در تمام کشورها تامین امنیت، رضایت و همکاری مردم می طلبه، اما در اینجا هیچ گونه همکاری بین مردم و دولت نیسته. به نوعی حتی مردم تمایل بیشتری با مخالفین حکومت دارم، چون اونطوری که حکومت وعده کرده که باید در رساندن ارائه خدمات، خصوصا در برنامه‌های انکشافی ارائه خدمات تعلیم و تربیه و صحت و دیگه موارد، همیشه در این فساد بوده، به مردم محروم نرسیده، شرایط زندگی مردم محرومتر و مردم فقیرتر شدم. حتی بسا مناطقی هست که دسترسی با آب و آشامیدنی سیه هیچی که حتی جویی بره در اونجا ندارم. بنابراین مردم ترجیح میدم که با مخالفیت همراهی بیشتر داشته باشم با دولت مداران، تا زمانی که دولت ها که برخواسته از مردم هستن با قوت مردم شکل نیافم و قدرت های کاذبی باشم که به دستور بیگانگان یا به دستور مافیای قدرت که امروز در سرزمین ما حاکم است مصلحتی باشه، وزیر مصلحتی باشه، رئیس مصلحتی باشه، ولی مصلحتی باشه، قماندان امنیه مصلحتی باشه، مطمئن هستم که فاصله های زیادی بین مردم و حکومت هسته.
خانم کروخی به شما پس بر میگردم. قدر منوریدون که یه ولنده دم اخلو لدمی و روز سخ بحثی دم ورکو.
پا هر تصویر که زر خبریسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیا هم ستړي مشي خانم کروخی، شما به مشکلات و در کل به متصویر کلی اشارات داشتین. اگر مشخصا برگردیم به مشکلات زنان افغان که در راستا مواجه است، چقدر جدی است و راه حل ها را میشه که پیشنهاد بکنین که چطور میشه بالاخره در کل مسئله عدالت و مشخصا عدالت با زنان تامین شه؟
از آن جایی که زنان نیمی از پیکر یک جامعه هستند در شرایط فعلی افغانستان، با وصفی که مردا حاکم هستم، مردا امروز متاسفانه به دسترسی به عدالت مشکل دارم. ما زنا خو کاملا مشکل داریم. شما ببینیم یگانه چیزی که ما رو به عدالت میرسونه انصاف هسته. انصاف امو شیوه های اخلاقی هسته که نیل به عدالت هسته. شیوه های اخلاقی هسته. شیوه های اخلاقی باز هم من میگم که جنگ اون ارزش های اخلاقی جامعه ما را از ما گرفته. اصول و شیوه های اخلاقی در ادارات عدلی و قضایی ما حاکم است. گویا اگر زن نظر به ظلمی که به او میشه، خشونتی که به او اعمال میشه، حقی او تلف میشه، حتی حق دسترسی به میراث، باور کنه وقتی که اینا به مراجع عدلی و قضایی مراجع میکنم چنان برخورد نادرستی با اینا میشه که گویا زن تمام همو ارزش های سنتی زیر پا کرده، اصول و ارزش های اخلاقی نادیده گرفته. چون جامعه ما، فرهنگ جامعه ما طوری رقم خورده که مردا آزاد هستم هر کاری که دل ناخواست بکنه، همو حیثیت و پرستیژی خانواده با رفتار زنا گره خورده. این زن است که اگر یک دختر با یک خنده بلند ای صدمه می رسونه به مو و چه و اعتبار خانواده. مرد هر کاری که دل خواست بکنه، فکر کنیم دیگه وقتی که جایگاه یک زن در جامعه ما چنین رقم زده شده، وقتی که او به مراجع عدلی و قضایی میرسه، اول از این که امو کسانی که در رس قرار داده با تمسخر، با حقارت به او نگاه میشه، تو زن سرپیچی کردی از اصول و مقررات خانوادگی، خو چرا آمدی به محاکم؟ چنین برخورده با اون میشه. بسیار حتی باور کنیم به بسا ادارات با بسیار فحش، ناسزا قاضی ها سارن والا، و از طرف دیگه نگاه های به او میشه اگر او زن جوان بود چهره بهتر دیش، از او تقاضایی میشه اگه تو تمکین بدی با خواسته های نامشروع ما. ما بارها باور کنیم به عنوان یک کمیسیون حقوق بشری وقتی که ما رفتیم به نظارت به زندانیان زنان، گفتم زنانی بودم که تمکین دادم با خواسته های سارن والا، همون خواسته های اینا به زودترین فرصت همو دوسی اینا رسیدگی شده و حتی همون مدت حبس از اینا کم شده. ماهایی که استادگی و مقاومت کردیم برای ما هیچ توجهی نشده و تا حال هم توجه نشده، چون زن یک موجود آسیب پذیر است در جامعه جنگ زده و خشونتزای افغانستان. باور کنیم این دردی بیده حتی در ادارات، باور کنیم حتی زنان جوان ما، دختران جوان ما که زیبا روح هستن، اگر با خواسته های کسی که در رأس است تمکین میکنم و قبول میکنم هر ادعای خواسته های نامشروع اینا، اونا میتونم به مدت کمی رشد کنم، ارتقا پیدا کنم. زنایی که همون اصالت و هویت و عصمت و عفت یک زن را حفظ میکنم، باور کنیم که نه تنها که ارتقا میکنم، به نحوی زمینه مساعد میشه که حتی از مو اداره دسیسه ها و توتی هایی به زینا جور میشه که یا اهلیت نداشت یا شایستگی نداشت، چنان نداشت. انال وضعیت این طور است در همه جا، در چی به مراجع عدلی و قضایی، چی در ادارات حکومتی. رای حل این است که ما تلاش و کوشش کنیم، چون قانون حافظ منافع مردم است و ما کمیسیون حقوق بشر و امور زنان تلاش داریم که راه‌های پیدا کنیم که راه تدوین و تصویب قوانینی هست که زنان ما تحت پوشش و حمایت قرار بده.
ولی مسئله قوانین را گفتین، قوانین اگر وجود داشته باشه ولی عملی نمیشه، پس شما شاید بودین قوانین مختلف و بسیار
بله
معتبر موجود است، اما بحث عملی شدنش یک مسئله است که
بله مشکل اساسی اینجا است که ما قوانین زیادی داریم، اما متاسفانه در عمل اجراعات از این طوری که در ماده 22 قانون اساسی که گفته اتباع همه یک کشور افغانستان اما زن و مرد در مقابل قانون یکسان، اما چنین نیست. در افغانستان خود قانون مطابق با ماده‌ای که اجرا میشه برابری و انصاف نیست. در زورمند یک قسم میشه، در کمزور. مثلا ما یک دفعه رسیم پیش رئیس جمهور، گفت اگر کسی که تقاوت کرد و ما برای امر دوباره کار دادم دست مرقت کنیم، اما ما همال خیلی کسایی میبینیم که متقاعد شدم و به امر همون مقابات بالا پس دوباره کار میکنم. اما این جادگی تلاش بکار داره، کوشش بکار داره. یگانه راهی که میتونم، یگانه راه حل این است که حرکت های خود مردم است، حرکت های جمعی مردم، حرکت های گروهی مردم به شکل منظم منسجم که به یک قوت تبدیل شیم. و مردم توصیه ما به مردم این است که در انتخابات پارلمانی، شورای ولایتی، شورای ولسوالی تلاش کنم افراد از رأی خوب فرستم که مدافع حقوقی نباشه، در تلاش اعاده حقوقی نباشه و فشارهای لازم را بیارن صادقانه و عادلانه و دلسوزانه از اجراعات قانونی اینا نظارت کنم که حق مقدار برسم. و هرچند که ما منتظر بشینیم که حکومت با ما کار بکنه، ما فرصت ها را از دست میدیم.
بله، مسعود کروخی عضو ولسی جرگه و عضو کمیسیون حقوق بشر ولسی جرگه، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. وقت برنامه ما همیشه به پایان میرسه. قدر من آوریدون که لطاسو هم دیره من نکم چه تردید عمل مونگ سروی دونه پجیریان که کمش میره چه فعال وی 0909-709-0006 شمیره اغا میرمنه چه پادلی و قضایی بنسوتونو که لستونزو سرمخ دی کولشی پدش میره را سر تماسونیسی. تر بیامو پا پاک اللہ سپارم. ده خدای پامان.